ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاین بونیره ما یو ځل بیا تاسو هر کلی کوم د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې نن تاسو د پاره د پاکستان افغانستان او نړۍ نه راپورونه لرو تبصره لرو دا ټول برتاو روغو په پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي نو د مجید بابر نبا په پیل کې د دیو خبرونو
مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی په مصر کې د مظاهرو لړۍ روانه ده ولسمشر حسن مبارک ویل دي چې لاواک نه پرېږدم په پاکستان کې د پی ای ای د کارکونکو د هړتال نن سلورم ورځ ده چې لامل یې د 240 الوتکو تګ راتګ اغیزمن شوی دی په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریلګاډو په پاټلو د ټیټی کچې 14 شوې دي د ممندو قبایلي سیمې نه د کډوالو شمیره یو کم سلویخت زرو ته رسیدلې ده او د دوه پاکستانیانو د قتل په تور کې تورن ریمن ډیویس زندان ته ولېږل شو اوس د مشال د خبرونو تفصیل وروسته له هغې چې تیره شپه د مصر ولسمشر حسن مبارک لواک څخه د لرې کېدو لپاره د خلکو غوښتنه ځواب نه کړه مظاهره چیانو ژمنه کړې چې نن جمعه به په زیات شمیر کې راوځي مظاهره چیانو ګواښ کړی چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور به لاریون وکړي حسن مبارک په خپله وینا کې په آئین کې د ځینې اصلاحاتو او خپل مرستیال عمر سلیمان ته د یو شمیر صلاحیتونو د سپارلو خبره وکړه مبارک وویل
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاص
ما فیصله کړی چې قانون سره سم مرستيال ولسمشر ته د جمهور رئیس اختیارات ورکم زه خپو هیګم چې مصر با لدی بحران څخه اوزی د ولس اراده به ماته نشي د ټولو بچانو په صداقت او اخلاص سره با بیا په خپل خپو دريږي او چل او فریب کوونکو تبا جواب
ورکړي وشماته الشامتين
دواتیا کلن مبارک یو وار بیا ویل چې په راتلونکي سپتمبر کې به کله چې د اوسنۍ دورې نیټه پوره کیږي له ولسمشرۍ ګوښه شي له دې وروسته مرستیال ولسمشر عمر سلیمان هم وینا وکړه او له مظاهره چیانو یو وختل چې خپل کورنو ته ستانه شي او د راتلونکو په فکر کې شي د قاهرې په تحریر میدان کې راټول شو مظاهره کوونکو د مبارک د سرګندونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل وښود او د عربي دود له مخې د سپکاوي په هدف یې لاسو کې خپل بوټان پورته کړ بلخوا په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما وویل د مصر حکومت د دیموکراسۍ لپاره لا تر اوسه پورې روښانه بااعتباره او اساسي لاره نه ده خپله کړې د ترکیه د هوایی شرکت سره د پاکستان د هوایی شرکت د معاهده په ضد د پی ای ای د بیلابیلو تنظیمونو هړتال نن څلورم ورځ ده چې له امله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه الوتکه هم په سفر روانه نه شوه د پی ای ای د ویان د وینا تر مخه د کراچۍ د هوایي ډګر نه د 15 الوتکو الوت منسوخ شوی دی د سره سره په ټول پاکستان کې پرون پورې 240 د ملک دننه او بهر د الوتکو تګ راتګ باندې اغیزمن شوی دی د کراچۍ نه د مشال د خبریال د وینا تر مخه په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریلګاډي په پاټلو د ټیټی کچې 14 شوې دي په کراچۍ کې د بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې په پاټلې 214 شوې چې لامل یې دوه کسانو د جوبل کې دوه راپورونه دي د دې نه پرته په حیدرآباد کې د حسین آباد سیمې سره نږدې هم 214 شوې د دې 14 لامل د ریلګاډو تګ راتګ اوس بند دی د ممندو په قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د دانشکول او ناحقه په کیمپونو کې د کډوالو شمیره یو کم سلویختو زرو ته رسیدلې ده په پاکستان کې د ملګري ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایس سی آر ویاندې میرمن دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته صدا سي ویل
دا وخت تقریبا نه دیش یا نه نیم دیش زره خلق د دوو کیمپو ته راغلي دي د مومن د سناکی کیمپ او دانش کولی کیمپ ته په کیمپ کې یو شه شی چې د دې لپاره شروع شوی دی هغه دا چې رجستریشن د نادرا چې کوم پاکستاني شناختي کارډو د هغه پر بنیاد باندې کېږي لیکن ډېر داسې خلک بولو چې هغه د نادرا سره رجستر نه ولو پخوا کارډونه نه وو ورسره نو د دارنګه خلکو دپاره نادرا کارډونه ورکول شروع کړي دي نو خلک چې پخوا رجسٹر نو دا رجسٹریشن باندې کیږي
هغه امریکایي ریمن ډیویس چې د دوه پاکستانیانو د قتل په تور کې د پولیسو په ولکه کې دی نن په لاهور کې عدالت ته وړاندې کړی شو. عدالت ریمن ډیویس په عدالتي ریمانډ د 14 ورځو لپاره کوټ لک په زندان ته ولېږلو. په لاهور کې د پولیسو چارواکي سهیل سکیرا ویلی دی چې کوټ لک په زندان کې د امنیت وضع ډیره ښه ده ځکه دوی ریمن ډیویس دغه زندان ته بوځي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل پرون ویل چې د سعودي بادشاہ ملک عبدالله بن عزیز ژوندی او روغ رمټ دی. له دې مخکې د ملک عبدالله د مړینې د اوازو له خپرېدو سره سم په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ناڅاپه لوړې شوې. د سعودي عربستان اواتیا کلن بادشاہ د ملا او د مرۍ له دوو عملیاتو او د علاج لپاره په امریکا کې د دوو میاشتو له تیرولو وروسته په 13 جنوري میاشت کې د نور ارم لپاره مراکش ته ولاړ او تر اوسه هلته دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر په مراکش کې خبریالانو ته وویل چې د ملک عبدالله علاج لا اوس هم روان دی. د پاکستان د کرکټ لوبډله په نړیوال کپ کې د برخه اخیستو لپاره بنگلاديش ته روانه شوه. د دې لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی دی. دغه 15 کسیزه لوبډله د لاهور د هوایي ډګر نه د دوبۍ د لارې ډاکې ته رسی. لوبډله به د فروری په 13 نیټه په ډاکه کې د نړیوال کرکټ کپ د پرانیزي په دستورو کې برخه اخلي او د فروری په 23 نیټه به پاکستان خپل لومړی سیالي د کینیا د کرکټ لوبډلې سره په سریلانکا کې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نورې د قدرمند اوریدونکو په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپور نه راوړی. مردان کې په فوجي چھوڑنې د 13 ورځې ځان مرګي برید د مړو شمیرا د 150 اوریدلې ده. مصر کې د ولسمشر حسن مبارک پر ضد مظاهره. ولسمشر حسن مبارک ویلی لا واک نه پرېږدم. پاکستان کې د مرکزی کابینې د جوړولو هڅې د پارلمان غړي د وزارت د حصول لپاره په منډه کې دي. مومندو کې فوزي عملیاتو 9000 خلک بې کوره کړي دي او د کرکټ نړیوال کپ د روانې میاشتې په 19 نیټه شروع کیږي. دا او د دې سره تړلې د سیمې پاکستان افغانستان او نړینا نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. ورزو خپل لومبی رپورټ تا د پښتونخوا دویم غټ خار مردان چته چې 13 ورځ په ځان مرګي برید کې د 150 نه ډیر کسان وجل شوی دي. دغه برید په یو پوځي چوڼه باندې شو. پوځي چوڼه یو حساس او محفوظ ځای ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې چې په ټوله سیمه کې د امنیت وضع خراب ده په یو فوجي چوڼه په دویم ځل برید نوې پښتنې راولاړې کړې دي. د دې پښتنو د جواب لپاره ما په سیمه کې د ځینې اوسیدونکو او پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور مې تاسو لپاره تیار کړی. چارواکي وایي مردان خار کې په پوځي چوڼې د 13 ورځې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وجل شوي کسانو شمیره د 150 اوریدلې ده. بمی برید د سلويختونه ډیر کسان زخمیان کړي هم دي. پولیس وایي چې دا برید یو کم عمره هلک تر سره کړي چې د سکول یونیفارم یې چولې وو. مردان کې د دین وړاندې هم د چوڼې په خواوشا او د پولیسو د سیمایز مشر په دفتر ځانمرګي بریدونه شوې دي. د غرنګ د احمدیانو عبادت خانه او د موسیقي دکانونه هم د بریدونو ښکار شوې دي. په امنیتی پوستو او د غنی غونی په زینو بریدونه کول نسبتا آسان کار دي، خو د پوز چوڼې په داسې ځای کې پنهخه کول چې په یو سو قدمه کې ورسره د چوڼې د کمانډان دفتر دي، د ترهګرو تنظیمونو د صلاحیت او د حساسو زینو د امنیت ساتلو په اړه نوې پښتنې راولاړې کړې دي. د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر ریټایرډ سات په دغه اړه صدا سوي.
نو د دې زموږ خو فوج په خپل دې دا خو یو غټ سکیورټی لابس دی کو سره سره د بارودو او هغه داسې حساس علاقې ته ودر نشوي دي. نو بیا دغه چې کوم کمزوریان وي هغه دغه نشاندهي هغه کړی دا چې کوم خلکو دا تار کړی دی او دغه نه پوره استفاده کړی دا هغه دغه ځای ته ورته نشوي. دا خو د مخه یو ډېر سکیورټی لابس دی.
مردان د پښتونخوا دویم غټ خار او د خوښ او لسوالو د خلکو لوی کاروباري او کلتوري مرکز دی. سمو دوړان د مردان په اطرافو کې د پولیسو لخوا د ځینې ترهګرو پر ضد عملیات هم شوي وو او دا تمه کېده چې د دې سره به د مردان امنیت خوندي شي، خو د تازه برید نه بریخي چې ترهګر په دغه خار کې د بریدونو لپاره وخت او موقع ته انتظار کوي. د مردان پخوانی ناظم حمایت الله معیار سیمه کې د ترهګرو تنظیمونو د هلو ځلو په اړه وایي.
په مردان کې صرف په یو ځای کې اسکر پسند وو او هغه په دې سوالډیر سره خوا کې زر خطاب باندې وه او ورسره جامړه او فابینی او په دې علاقه کې د نظر کې وو د هغې خلاف واقعده هر وخت پولیس سری په زه په خپله هغه اپریشنو کوي سلی ما هلته اپریشنونه شوي دي، هغې خلاف سره انکاونتر شوي دي، په هغې کې پولیس افسران هم شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي او دغشان هغه خلک هم هغه ځای نه ځلول شوي دي. په مردان کې ښکاره چېرته هم داسې یو ګروپ نشته چې اعلانن دا ویلی شي چې زه دلته موجود یم او زما دا ځای دی او زه دلته نه کاروای کوم. په پټه باندې خلک راتلل د نورو ځای نه او یاد دل کې او خامخا شته ماین سیټ والا خلک دغه شته دغه ځین والا خلک شته، هغه ځکه شته چې د دېرو شو کال نه موږ بل یو کار نه دی کړی، خلک هم په دغه لار راغلو دي چې راشي او جهاد وکړي او ځان د جنت وګټي او شهیدان شي.
د چونه خوښه اوسیدونکو خلک وایي د یو عام وګړي لپاره دا ډیره ګرانه خبره ده چې چونه ته نه نوځي، نو بیا دغه حالک چونه ته څنګه لاړو او کدی د چونه خوښه چرته اوسید نو چودیدونکو مواد ورلا بیا چا ورکړه. واجد خان چې د چونه خواته کور دی په دغه اړه صدا سوای
کولمبي چک پوسټ باندې چې کله بندول نو زی هر یو وګړي کا عام وګړي کا سرکاري چارواکي کا دا هر یو وګړي نو بختدا لري ته لشي کولمبي چک پوسټ باندې کیږي، هغه له پس داغه شناختی کارت دا کده چې کیږي چې در سره د کم ځای د کوم علاقې سره تعلق ساتي، یا چې کله ولن وز کم باندې نو خپل دویم چک پوسټ دا چې وی چې هغه آی کې بختدا دوباره روي نه پښتنه کیږي چې څنګه سره ملي په رجستر کې دا هو بختدا توګه باندې هغه باندې نو ولي کلی چې د فلاني سړي سره ملاقات کوي. باقي د پنجاب رجن سنټر خبره چې شو نه دی نه دی چې اته 45-1 دی که داسې څه چانسز نشي کېدی، یا خو داسې دا چې په درې دننه د چوړې دننه داسې څه قسمه خلک موجود وو چې د هغې په ځای کې لاسوهنه کېدی شي، یا داسې ده چې د دروازې چې کوم دیوال د دې نه تاو دی نو کېږي چې په دغې باندې څوک داسې راوېدلي او ترهګرې په دې پېښه کې د هغوی سر لاس دی.
مردان کې د ترهګرې د پیښو وروسته د خار اوسیدونکو هم د بې یقینۍ او یرې سره مخ شوې دي او پیښور خار کې د امنیت د وضع د خرابېدو وروسته اوس د مردان اوسیدونکو هم د خپل کورونو نه د راوتو په وخت د احتیاط نه کار اخلي. په خار دننه اوسیدونکو یوه مېرمنه خپل یره صدا سره بیانوي. مردان د ملکن مومند او باجوړ نه دراتلونکو خلکو د تګ را تګ لار او د دمه زیده د کاروباري حلو زلو سره سره مردان تاریخي او کلتوري اهمیت هم لري. د دې سیمه خلکو د صوبې په سیاسي، معاشي او تعلیمي پرمختیا کې یو لوی کردار لوبولې دي. په موجوده حال کې د امنیتي ادارو لپاره ننګونه داده چې د دې لوی تاریخي او کاروباري خار امنیت څنګه ټینګ ساتي. مردان کې د تیر ورځې ځان مرګي برید او د غلطا د امنیت وزیر راپور مورید او سرزو د پاکستان قبایلي سیمو ته چرته چې د کال 2002 د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي. په دغه فوځي عملیاتو کې تر اوسه په زرګونو خلک وجل شوي دي او په سلګونو نور زخمیان هم دي. پښتنه دادا چې آیا په دغه جنگ کې چې کوم عالمی اصول دي د جګړې یا کوم اخلاقی اصول دي د هغې پاملرنه کیږي او کنه؟ دا پښتنه مجید بابر په خپل دې رپورت کې جوابوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 2002 کال راهسې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان پوځ یو شمیر عملیات کړي دي، او هر کله هم چې عملیات شوي دي نو رسنو ته صرف د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخوا صرف د مړو شمیره ښودل کیږي. خو تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه مړي چې د پاکستان پوځ ورته ترهګر وایي څوک دي، د کوم ځای دي، او د دوی هغه مړي بیا څه شي. د ملګرو ملتونو د چارټر او د نړیوالې سره صلیب یعنی آی سی آر سی د ادارې د قانون تر مخه چې په کومو سیمو کې د وسلبندو ډلو ترمنځ جګړه کیږي نو په دغه جګړه کې چې څوک هم مړه یا زخمیان شي نو د مړو شناخت او په عزتناک توګه هغه مړي ساتل او د هغوی د مړو بې عزتي نه کول او د زخمیانو علاج کول او هغوی ته نور زیان نه رسول د هغه دواړو وسلبندو ډلو قانوني ذمہواری ده چې په دغه جګړه کې ښکیل وي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اثر عباس وایي چې دا قانون د پاکستان په پوځ نه عملي کیږي، ځکه چې دا عملیات چې کوم په قبایلی سیمو کې روان دي دا جګړه نه بلکې د پاکستان د حکومت واک په ځای کولو او د قانون عملي کولو لپاره عملیات دي. دې سره سره جنرال اثر عباس وایي چې هغه ترهګر چې په دې عملیاتو کې مړه یا زخمیان شي د هغوی شناخت کول ګران کار دی. دی وایي چې
جو زخمی ہوتے ہیں ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کیونکہ زخمی کوئی ہر زخمی پتہ
کم کسان سے زخمیان سے نو د هغه یوازې اندازہ لگول کېدای شي او هر زخمی کس خو نه نیول کېږي. څه زخمیان د هغه ځای نه بیا وتښتي او چې کم ترګر مړسي د هغه وی د پیژندګلو چې ترکمه ځای خبره ده نو د ډیرو ترګرو مړی خو د هغه ملګری لزان سره یوسي او چې کم مړی زمج لاسونو تراسي نو هغه بیا په رسمي توګه خاورو ته سپارل کیږي او خبره ختم سي، ځکه چې کله ته په جګړه کې شکیلې نو هیڅ اندازه نه لګي چې څوک د کم ځای دی، څوک د اورګزون راغلی دی، څوک د جنوبی وزستان راغلی دی، د پنجاب نه هم خلک د غوسې متراغلی دي او هغه لګیا دي مړکیږي. نو د جنگ په وخت کې داسې څه طریقه نشته چې دوی وپیژندل شي او دوی مړی خپل خپل سیمه ته ولېږل شي.
د نړیوالی سر صلیب د ادارې د چارټر د آرټیکل یو سل اته څلوېښتم تر مخه چې څوک هم په جګړه کې مړ شي د هغوی د مړو به عزت کولی شي او څوک چې زخمیان شي د هغوی به علاج کیږي. دې سره سره د نړیوال قانون تر مخه چې چرته هم جګړه روانه وي هلته به د نړیوال د سر صلیب ادارې کارکوونکي موجود وي. خو د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر دا مهال دغه ادارې ته د تلو اجازه نه دی ورکړل شوې. په پاکستان کې د آی سی آر سی د ادارې ویان دی میرمن ستاره جبی وای چې دوی د پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې کوي.
زمونږ د خبرو اترو لړۍ د چارواکو سره روانه ده او نه صرف دا چې د چارواکو سره بلکې هغه ټولو وسله بندو ډلو ته زمونږ د اپیل دی چې په دغه جګړه کې ښکیل دي چې هغه خلک چې غواړي حفاظت یې وکړل شي باید د هغوی حفاظت دې وشي او هغه چې ووژل شي باید چې هغه مړو سره انساني سلوک وشي.
سکه هم د پاکستان د پوځ او په قبایلی سیمو کې وسله والې ډلې بیالا بیالې دعوی کوي چې دوی یو بل ته زیانونه رسولي دي، خو تر دا محل د دوی داوو پخله نه دی شوی. د پاکستانی رسنو تر مخه په قبایلی سیمو کې پروانه شخړه کې تر دا محل په سلګونو ترهګر وجلې شوې دي، خو تر دا محل د دوی شناخت نه دی شوی. په دې اړه د قبایلی چارو کارپو او خبريال سلیم صافي وایي چې
دا ټول اندازي ترکا چې دا څنګه دا چې ګینه لاس په لاس باندې جګړه کیږي نو په هغه کې بیا کچري مړی وشي نو هغه مړی د فوج په ولکه کې راشي یا کبل طریق په درې مونږ نه مړی داږي په کلاشی، بلکه دا چریکی جنگ طالبان کی کم کئی او داغی پا جواب حکومت کم عملیات کئی نو دا اغی نویت سبل رقم دے لکه که دی طالبان تارگیت کئی نو زیادتر آغا دا بمبار یا دا گولبارے پا نتیجے کی چوی اغوی تارگیت کی گی او ظاہری خبر دے چی پختل بانے کواغی علتا کی موجود نہیں دا پاکستان دا فوج چی اغوی ایگزیکٹ فگر واخلی چی سوک پنخشو او سوک پاگی کے مرشو بلکه دا طالبانو پا والخطی کے کمی علاقی نو آغا علاقی دی دلبری نا زیادترا یا دا گولبارای پا ذریعہ بانے یا دا جازون دا بمبارای پا ذریعہ بانے تارگیٹ کی او بیا مختلف دا انٹیلیجنس پا ذریعہ بانے چکم معلومات دی ترلا سکی گی نو دا آغی نفس دی دا قسم ادعا کی تی یا دمرا مریشو یا دمرا زخمیان دی یا دمرا کسان چی دی آغا ورک شو یا ونیول شو.
د نړۍ د هر هیواد د ولس د بنیادی حق ته چې هغوی ته وویلی شي چې د هغوی په ځمکه کوم یو انساني یا آسماني افت راشي او یا سکومه وسله بنده شخړه روانه وي چې په هغې کې څه انساني یا مالی زیانونه وشي چې هغوی ته پوره معلومات ورکړلی شي، خو در دا مهال د پاکستان ولس ته دا بنیادی حق نه دی ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو دا.
او سرزو د افریقی ملک مصر ته چرته چې د ولسمشر حسن مبارک پر ضد مظاهره دوام لري. مظاهره چان غواړي چې پر هغه فشار وساتي. مظاهره چانو دړه ورکړې چې لاریونونه به د قاهره نورو ځایونو ته هم غځوي. دوی هیله لري چې د جمعې د مانځنه وروسته به په سړکونو تر ټولو لویه مظاهره مخې ته راځي. د حکومت ضد مظاهرو په اوولسمه ورځ هم ولسمشر حسن مبارک د واک پرېښودلو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د ستمبر په میاشت کې به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا راپور ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په مصر کې د حکومت لخوا د مظاهرچیانو خلاف د عملیاتو کولو د دړکونه پرته په زرګونو نور خلک د حسنی مبارک د حکومت پر ضد په مظاهرو کې شامل شوي دي. دا وخت په قاهره کې د مظاهرچیانو دوه مهم کمپونه دي او غواړي چې د پارلمان ودانۍ او په تحریر څلور لاره کې خپل شمیر زیات کړي. د مصر مرستیال ولسمشر عمر سلیمان دړک ورکړې کچېرې مظاهرې دوام ولري او یا د مخالف ګوندونو سره خبرې اترې د لانجې په هوارولو کې ناکامه شي نو خبره به پوځي عملیاتو ته لاړه شي. د دې خبرې نه پرته مظاهرچیانو ویلي چې د جمعې په ورځ به مظاهرې کوي او هیله لري چې په لارو کوڅو کې به زیات نه زیات خلک راټولېږي. د دې نه علاوه دوی د ټي وي په مرکز او د ولسمشر ماڼۍ پورې د خپلو مظاهرې پراخولو په اړه هم د ارادو لرلو خبرې کوي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزیر احمد ابوالقید د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایمرجنسی یا بیړنی صورتحال د لرې کولو په غوښتنه باندې نیوکې کړې دي. د دغه بیړنی حالت یا د ایمرجنسی له لارې امنیتي ځواکونه دا کولی شي چې بې له ستوره خلک ونیسي. نوموړي وویل چې امریکا په زور خپل خوخه په مصر باندې تپل غواړي.
تاسو د مصر غوندې په یو عظیم هیواد چې له امریکا سره تل ښې اړیکې ساتلې دي پله خوشه تپل غواړي. د مصر ولسمشر او حکومت له اوس نه اصلاحات پیل کړي دي. د مصر ولسمشر یوه کړنلاره مخې ته ایښې ده او د مرستیال ولسمشر نه د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو کولو په اړه غوښتنه کړې ده او دغه کړنلاره پر مخ روانه ده.
And the roadmap is moving forward.
د دې نه پرته خاغلی غید د جو بایدن په دغه غوښتنه هم نیوکه کړې دي چې ګینی د مصر حکومت ته مظاهره چیان خبریالان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نزوروي. بلخوا د مصر گاونډي هیوادونه په واشنگتن باندې زور اچوي چې د حسنی مبارک د حکومت ملاتړ دې دومره زر نه پرېږدي، ځکه چې دا ډول د منځني ختیځ ثبات باندې هم اغیز پرېوتې شي چې په نتیجه کې اسلامي سخت دریزه په مصر کې واک موندي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ گیبس وایي واشنگتن داسې رښتیايي ګامونو ته انتظار کوي چې له لارې به یې د 280 کلن حسنی مبارک نه واک بل چاته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه دا خبره ښاغلي اوباما د سعودي عربستان د پاچا سره هم کړې ده. د یو منظمه بدلون په خوښي کې واشنگتن د مرستیال ولسمشر د عمر سلیمان د ټاکنې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک هم په روسیو کې په سپینه ماڼۍ کې د اوباما انتظامي د لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي او د مصر د مرستیال ولسمشر ملاتړ یې خودلې دي. د امریکا د نړیوال امنیت ته چارو مرستیال سیکتر الیگزانډر ورشباو په اسرائیل کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال دا وویل چې واشنگتن به د مصر او اسرائیل ترمنځ د کیمپ ډیوډ د لوز ملاتړ جاری ساتي.
د مصر یو قوي پوز چې ورسره د امریکا د دفاع ټینګې اړیکې وي په مصر کې د واک د بدلیدو پر مهال د اعتدال په ساتلو کې او د مصر او اسرائیل ترمنځ د امن د تړون په لړ کې تلپاتې ملاتړ لپاره یو قوه ثابتېدای شي.
As Egypt makes the transition. بلخوا د اوباما د کامی امنیت مرستیال سلاکار د بن روډز په خبره امریکا د مصر په اړه د پایلو پر اوړلو سزور نه چوي، خو د هغه اصول ملاتړ کوي چې لاري په مصر کې اصلاحات راشي. دا چې په عرب هیوادونو کې د خپل حکومتونو په اړه د دې هیوادونو اندېښنې پیدا شوې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د هیوادونو ته د ځان ساتلو لپاره تر ټولو خلاره بداوي چې دوی د خپل خلکو مسلو ته پام وکړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز یو تبصره خپره کړې ده چې پکې ویل شوي پکار ده چې امریکا د دې دواړو هیوادونو حالاتو ته ډېر پاملرنه وکړي. دغه دواړه هیوادونه مصر او پاکستان دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دي. که امریکا مرسته نه کوي نو د دې د ډېر زیان سره مخ کېدی شي. په دې اړه د دغه مقالې مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ډیلی ټایمز په دغه تبصره کې هارلن اولمن وای په موجوده وخت کې د مصر سیاسي ناارامي او په پاکستان کې د امریکایي تن ریمنډ ډیویس چې د دوه پاکستانی کسانو د وجلو په تور نیول شوی دی د امریکا لپاره ډېرې نازکې خبرې دي چې که په سمه توګه یې ترسره نه کړي نو د ډېر زیان سره مخ کېدلی شي. نوموړی لیکي په مصر کې په لکونو خلک د صدر حسنی مبارک د حکومت پر ضد مظاهره کوي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه کیږي. بلخوا د پاکستان حالات د مصر په سیر نه دي ځکه چې دغلته د ګیر یو تن ستونزه ده. خو که هوار نه کړی شي نو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د مصر نه هم د خطرناکو حالاتو سره مخ کولی شي. اولمن وړاندې وای په مصر کې د جمهوری بدلون لپاره خبرې اترې شروع شوې چې د سیاسي ستونزې د هواري په لړ کې یو مثبت ګام دی. خو بیا هم یو ناسمه خبره دغه ناارامي زیاتولې شي. دا راز پاکستان کې د دوو پاکستانیانو د وجنې په تور کې نیول شوی ریمنډ ډیویس وای چې دغه کسانو هغه باندې د ډز کولو هڅه کوله نو هغه دا ګام د خپل دفاع لپاره پورته کړی. د دې ترڅنګ امریکا د پاکستان نه د نوموړي لپاره د سفارتي استثناء په بنیاد د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو پاکستان وایي چې د ریمنډ ډیویس فیصله به عدالت کوي او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کړکیچ ښکار شوې دي. اولمن د حالاتو ته په کتو دا فکر کوي چې ریمنډ ډیویس د سفارتي حیثیت لرلو باوجود غیر دی نو داسې ښکاري چې د پاکستان په قانون کې د ویانا کنونشن حیثیت نه دی منل شوی یا په پاکستانی قانون کې د ځنې تکنیکی ستونزو له امله نوموړی نشي خوشی کېدلی. خو د تفسیرې د لیکوال په وینا په دې لړ کې لویه ستونزه د پاکستان سیاست دی ځکه چې پنجاب د هر حکومت لپاره ډیر مهم کردار لوبوي. د دې ترڅنګه عدالتونه هم د مرکزی حکومت د اثر نه آزاد دي. اولمن لیکي د دې پیښې په موقع ریمنډ ډیویس د دغه ځای ایستلو لپاره چې کوم ګاډی ورغلی و هغې سره په ټکر کې یو بل تن هم مړ شو او د دې نه هم لویه خبره دا وشوه چې په دغه وجل شوي کسانو کې د یو تن ښځې ځان مړ کړ چې له امله یې په اولسي خلکو کې د امریکا پر ضد تاوتریخوالی نور هم زیات شو. اوس په دې ستونزه کې یو پاکستانی چارواکی هم د ریمنډ ډیویس په حق کې خبره نشي کولی. اولمن وای په دې حالاتو کې پاکستانی میډیا کردار ترسره کول شي خو هغوی هم ریمنډ ډیویس په بیلابیلو کیسو کې اولسي خلکو ته وړاندې کوي. د امریکا میډیا هم خپل سیاسي مشرانو پسې خبرې کوي خو پاکستانی میډیا په دې لړ کې ډېره وړاندې تللې ده لکه چې په دې وروستیو کې یو اخبار د صدر آصف علي زرداری د یوې ډاکټرې سره د دویم واده خبر شایع کړی و او دا خبره هله غلې شوه چې هغه ډاکټرې په خپله دا خبر رد کړو او زیاته یې کړه چې هغه خو چیرته صدر زرداری سره ملاو شوې هم نه ده. اولمن په اخر کې وایي د مصر حالات سمیدل به وخت اخلي او اولسي وګړي به په دې لړ کې ګامونه پورته کوي خو د پاکستان ستونزې به د سیاست د لارې هوارول کیږي او په دې لړ کې ډېره پاملرنه پکار ده ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ستونزې امریکا ته ډېر زیان رسولی شي.
هم د مصر موضوع اسرائیل اندېښمن دی چې په مصر کې سخت دریزه اختیار ترلاسه کړي نو دا به د اسرائیل او سیمې د پاره د خطر خبري. په دې اړه د واشنگتن پوسټ مقاله ګلایا زوري.
د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خپل مقاله په مصر کې رواني مظاهرو او د اسرائیل د اندېښنو په اړه لیکلې ده. د مقالې لیکواله سالی مریډر لیکي چې په منځني ختیځ کې یوازنې جمهوری ریاست اسرائیل نه خلکو تمه لرله چې د مصر مظاهره کوونکو سره د مرستې لپاره به دوی په تل ابیب او بیت المقدس کې مظاهره وکړي خو اسرائیلیان په خپل کورونو کې پاتې شو او د مصر حالاتونه د ټلویزیون په لار ځان خبر کړل. لیکواله مریډر لیکي چې اسرائیل د جمهوری مصر نه ویره نه لري بلکې د دې موقع نه ګټه پورته کوونکي دښمنانو نه ویریږي چې د جمهوریت اسرائیل او د امریکای پر ضد دي. لیکوالی په مقاله کې پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا د مصر ولسمشر حسنی مبارک وروسته به څوک داسې وي چې د سیمې امن خوښي وي او د ازادۍ احترام لري. کچرې د دې کارونو برخلاف څوک راځي نو دا به د اسرائیل د ګټو پر ضد وي. لیکواله د یو مصري چارواکي چې په خوای ورته ویلي وو چې د مصر لا بغیر جنگ نشي کېدی لیکي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د 1948 نه تر 1983 پورې سلور جنگونه شوي وو، او چې کله د اسرائیل او مصر اړیکې فعال شوي نو د دې وروستو د عرب هیوادونو او اسرائیل ترمنځ جګړه مخې ته نه دراغلي. لیکوال زیاتوي چې د سلور لسیزو راهیسې په سوونو د عرب او اسرائیلی ولس ژوندونه بد شوي دي، خو کچاري مصر سره امن پریکړې ختمیږي نو دا به د اسرائیل لپاره ډیر خطرناک وي. لیکوال مریډر لیکي چې د اسرائیل او مصر ترمنځ امن ختمېدو سره د سیمې امن هم له خطر سره مخامخ کېدی شي.
د ګلایز نمود واشنگتن پوسټ د مقاله مهم ټکی اوریده. قدرمند اوریدونکو، دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. مجید بابر د دې وخت د مهمو خبرونو سره.
په مصر کې د قهرجنو مظاهرو لړۍ روانه ده. ولسمشر حسن مبارک ویلي دي چې لاواک نه پرېږدم. په پاکستان کې د پی آی اے د کارکونکو د هړتال نن څلورم ورځ ده چې له امله یې د 240 الوتکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریل ګاډو په پاټلو د ټیټي کچې 14 شوي دي. د مومندو قبایلي سیمه نه د کډوالو شمیره یو کم 30,000 ته رسیدلې ده، او د دوه پاکستانیانو د قتل په تور کې تورن ریمن ډیویس زندان ته ولېږل شو.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر ناوري. دا اوس ورزو د پاکستان په سیاسي چارو باندې نظر اچو، چرته چې د 13 ترمیم نه وروستو مرکزی حکومت وزیرانو استعفا ورکړه ده، او اوس حکومت په دې هڅه کې چې د نوې کابینه جوړه کړي. دغه شانتې د پارلیمان یو شمیر غړي هم په دې منډه کې دي چې په دغه نوې کابینه کې ځان لا د وزارت چوکۍ ترلاسه کړي. دا هلې ځلې تفصیل د عالم زیب خان په راپور کې.
آئین کې د 13 بدلون لاندې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د یو ټاکلې شوې کابینې وزیرانو د خپل څوکو څخه استفاګانې ورکړي، ځکه چې هم دغه بدلون لاندې د مرکزی کابینې شمیره د یو کم سلویخ نه زیاته نشي کېدی. آئین کې د 13 بدلون د پاللو سره سره د وزیر اعظم په شمول زیاتره حکومتي غړي دا دریز هم لري چې تیرې لوی کابینې ختمول او اوس د وړې کابینې جوړول یو مقصد دا هم دی چې د هیواد کې د روان معاشي ستونزو مخنیوي وکړي شي او حکومتی خزانه بوج کم کړی شي. ولی بل خوا د تیرې کابینې ختمېدو سمدستي رستو که یو خوا د استعفا ورکوونکو وزیرانو د ګیلو مانو خبرونه مخې ته راغلي دي، نو بل خوا هم د دغه وزیرانو په شمول د اسمبلی نورو ممبرانو هم په دې منډو ترلو کې خپل شپه ورځ یو کړی ده چې څنګه د نوې کابینې حصہ جوړ شي. په دې حقله حکومتي غړي په ډاګه سره دغه منډې ترلې رد کوي، خو چې کله موږ د استعفا ورکوونکي مرکزی وزیر ارباب عالمگیر نه پوښتنه وکړه چې باید دا ځل یو نه یو وزارت د هغو د هغو کور ودانې آسما عالمگیر په برخه کې راشي، نو هغه په جواب کې وویل چې که څه هم وي د هغو د کور نه به یو تن خامخا وي.
کابینی تعلق دے نو حکومتوں کے کابینی کی ریشیف لین یا کابینی بدلی گرا بدلی گی دس زما په خیر سدان خاص خبر نه دا او تا دا حکومت خو خدا او تا دا پرائم منسٹر سے پرایورٹی دا دا غی خو خدا جسوا تا نا خلی زما په خیر نبی 25 پوری وزیران با تد کابینه کی وی خامخ ګور جی نن خو چانس نشتا گورنمنٹ لگا دے خپل ہوم ورک کوي چې سن خپل ہوم ورک مکمل کینو کابینی اعلان بو کی ګور جی دم دا ویل چې دا خو د مشرانو کار دی او زومیت کوم چې زمو کور نه وسو کاسو کوي دا دمن دته کار نه دی دا لیدرشپ پر ګوري چې د پمیرټ باندې سوکتی د چا سه حیثیت ته ګوري سو پارٹی د پاره کار کوي چې کلا سیټل ایگزیکټیو کمیټه دا فیصله وکړه نو مور ری باوند چې موږ استفا ورکو زه خپل حق پر تاسو سره ما چې ما تاسو سره کور استفا لیکلی وو او ما ته وایي د پمیس کې ښه
د نوی کابینې لپاره د منډو ترلو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو تن د نوم نه خودلو په شرط مشال رړیو ته اول چې دې لړکی د شاه محمود قریشی، احمد مختار، خورشید شاه، بابر اوان او غلام احمد بلور سره سره په نوی ټاکنو کې د فوزیا وهاب، فیصل رضا عبدی او قبایلی سیمینا انجینیر شوکت الله نمونه د نوی کابینې لپاره په گردش کې دي. دغه شان قمر الزمان کایرا د داخله وزارت لپاره کاندید ګڼل کیږي او رحمان ملک کې دیشي د صدر یا وزیر اعظم مشیر وټاکل شي. د نوی کابینو لپاره د اسمبلی ممبرانو د منډې ترلې د کم وخت نه او د کم مقصدونو لاندې وهل شي. سیاستدان افضل خان لالا په جواب کې وایي
93 کې دا خبره کړې ده چې کرپشن نده تالان ده بلندر ده خوزه ده تالان پا حساب بانده او دا خلقو منده وی ارسنه با کوشش که چه آده راشی ده سوگ دان نمانی چه آغا که سکمهش ده آغوش ده در رول نزیاد متبره ما در رول نزیاد کاردار ما خو خبر داده چه اس دیرازم لپکار دی صدر لپکار دی آغا کسان والی چه آغا حقیقتا یعنی زموار خلقی و آغا بوی خلق خو اس مکار داده چه کم سری خلق و لاس که ده زمواری ده داغی فرض دما پا نزبان نا جوری گی چه آغا دا اتلسم ترمیم چه کم حد مقر کرده چه آغا کافی لان ده راشی آیو کابینت جوڑ گی
دا وزیر اعظم هاوس نا تر لاسشوی معلومات تر مخه دا خبر هم پا داگه شوی ده چه در روانی میاشت سوار لسمی نیتی نولان ده با دا وزیرانو نمونه اعلان کوله شی عالم زیب خان مشال رادیو اسلام آباد
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
جی قدرمند اوریدونکو بالکل ستاسو د پاره او ستاسو د پاره دا اوس یو بل راپور د امریکای یو څیړنیز مرکز یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس د پاکستان د پولیسو د کار پاړه باندې یو راپور خپور کړی دی او ویلی دی باید د امنیت د ښه کولو دپاره د پولیس په کار کې نوې اصلاحات وشي. د دغه راپور په اړه نور تفصیل د واشنگټن نه د هارون باچا په راپور کې.
د امریکا په سرخار واشنگټن کې یوې څیړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس د پاکستان په پولیسو او د قانون نه عملي کولو په نورو یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو راوړلو په موضوع د تازه رپورټ د خپرولو پر مهال د یوې مذاکرې اهتمام وکړ. د رپورټ لیکونکي ښاغلی حسن عباس چې د پاکستان پولیس یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی او په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پولیسو په مهمو څوکیو پاتې شوی دی په خپلو ابتدایي څرګندونو کې وویل چې پولیس د یو هیواد دننه په حاکمیت ټینګولو کې مهمه ونډه لري او ځکه نو دا مهال وطن دښمن عناصرو هم د پاکستان پولیس کمزوري کولو پسې راغستې ده.
of religious extremist groups
مذهبی تنلار ډله ډیرا په منظمه توګه لګیا دي پولیس او نورې د قانون عملی کولو او استخباراتي ادارې په نخښه کوي او علت دا ده چې هغوی اوس په دې خبره پوه دي چې د خپلو نظریو د خپرولو او د حکومتي زور د ماتولو لپاره تر ټولو غوره لارې هم د پولیسو ټارګټ کول دي او د دې دا مطلب هم جوړیږي چې پرستیو کې د پاکستان پولیس څه کارونه خو سم کړی دي او هم دغه وجه ده چې دوی غواړي د غزواک یو خواته کی
right that's why they want to sideline them
khagali abbas da khpale ugde mudde da tajrube parana ke oil che da pakistan police ne awaz da che zarfiyat lari balki ha ga infrastructure ham lari che da qanun da ghora amaldarai la para zaruri ganal kigi kho pa da ladki biazne kamzoray ta ham ishara ukla
I talk about 19 different law enforcement organizations
zabad pakistan da nulso bela belo da qanun amali kawlo idaro khabar ukam masala da da che da de tolo tarmanz hama hangi nishta زمونږ استخباراتي ادارې په صوبو کې د پولیسو سره هیڅ معلومات نه شریکوي. زده نه وایم چې ګنې ISI د سیول حکومت د کنټرول لاندې راوستل شي خو دا ډیر مهم دی چې دغه ادارې د استخباراتو د سانګي او تړون دی له نورو قانون عملی کولو ادارو سره جوړ کړل شي.
دیر لینکیج وذ لا انفورسمنت از ویری کریټیکل
خاغلی عباس همدار ازو ویل چې د پاکستان په پولیس نظام کې اصلاحات او راوړلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي کوم چې د په وینا په خپل د پولیسو اعلی چارواکي هم محسوسوي ولې زیاته کړه چې دغه عملیه باید یو هر اړخیزه بڼه ولري.
اف وی اپټ فار دیس پولیس ریفورم ان پاکستان it cannot be done in isolation
د پاکستان په پولیسو کې اصلاحات راوړل ځان ته یو غوخه عمل نه دی بلکې د جرمونو له قضایي سیستم سره کلک تړاو لري. په زیاتره کیسونو کې مجرمان د عدالت لخوا بیرته خوشی کړل کیږي او دغه پیښې د لاندنۍ درجې په عدالتونو کې زیاتې مخې ته راځي چرته چې لا اوس هم د رشوت ستونزه شتون لري. نو زبا په دې خبره زور راوړم چې په پولیسو کې د اصلاحات راوړلو پر مهال دې د جرمونو قضایي سیستم هم په پام کې ونیول شي. خاغلی عباس چې د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې د سویلي آسیا د چارو پروفیسر هم دی په خپلو څرګندونو کې له امریکایي حکومت وغوښتل چې که دوی غواړي د پاکستانی اولس زړونه او ذهنونه وګټي نو باید د دغه هیواد د پولیسو په روزنه کې د قدر وړ پانګونه وکړي. نوموړي همداراز په افغانستان کې د پولیسو د تربیه پروژو ته اشاره وویل چې د پولیسو صحیح روزنه یوازې د پولیسو تجربه لرونکي چارواکي او کارپوهان کولی شي نه چې کم یو پوز. هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی.
د کرخي پرغاړه
د کرشه پرغاړه
د کرخي پرغاړه قبایلی سیمو کې تازه صورتحال مومندو کې فوزي عملیات روان دي او ملګری ملتونه وایي چې د تازه فوزي عملیاتو په نتیجه کې یو کم سلویغ زره خلک بیکوره شوی دي. دغه شانتي دغه بیکوره شوی خلک چې په ناحقه کیمپ کې ژوند کوي ګیله کوي چې د دغه ځینا بهر ته نه پریښودل کیږي. د دې په اړه باندې د شانواز ترغزی راپور اورو.
د محمد ایجنسی په ناحقي متاثرین کیمپ کې میشته ولس یو وار بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغوی ته د کیمپ نه بهر په وسیدو اجازه ورکړي. دا ولس وایي چې په کیمپ کې یخنی ده، د خوراک کمبلو او د نورو سہولتونو کمی یا نشواله ده. که هغوی ته اجازه ورکړی شي نو متاثرین ځان لا په بهر ځایونو کې د اوسېدو انتظام په خپل هم کولی شي.
ټول مزدور کار خلی کی بے خبر ترازو کراچی تزو لاہور تزو سوچا دکان دے چا کبال دے مطلب دار سو دیاری نہیں کری منگا دا غوالو چ من دی اخت خاریا تا خوشی کی خپل روزگار دا بچو گا سو یاد کورو تا خوشی کی من ڈیر سخت مشکلات تھی.
د نړیوالې اداري یو ان ایچ سی آر او د فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی د معلوماتو ترمخه د بے کور ولس میرا سلویخ ضرورت نزدې شوې ده او دا ولس را روان دي چې روزانه پکې زیاتوالی راځي. همدغه وجه ده چې په کیمپ کې میشته حاجی شیر محمد خان او احجان مشاد رډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړې.
روره یو ډیر زیات یخنی ده، کمبلې ممبلې دا ډیر زیات کمزوري دي او ډیر غټ مشکلات سره مخامخ دي. دویمه خبره دا ده چې اوبه راته نشته، دا ډیر زیات تکلیف دی. ماشومان یو ځای له بل ځای له مونږ به مالکه زیات پتی باندې دی، کمتری راته اوبه ملاوېږي. دویمه خبره داسې ده چې د ډوډۍ داسې پروګرام دی چې په لینډ کې ودرېږو کوتکونه دي او زمونږ په سر دی. درېیمه خبره داسې داسې ده چې یو له ورشو نو بس په پتیلو باندې اکثر ماشومان دا ودرېږي چې یو ته نه رسېږي. بل دویمه خبره دا ده چې زنانه مطلب دا دی د هغې پروګرام ټول ګډ.
حاجی شیر محمد خان د انزری میاګانو او احجان د ساگی صافو اوسیدونکو دي. د خپل کلی وطن په اړه د عملیات ورستو حالات صدا سی وویل.
نو په کلی باندې خو داسې حالات دي چې فوجیان خون تم نه پرېږدي، په هغې کې ګډې ډزې ولاړې دي، غواګانې ولاړې دي، سخت ظلم راسه چالو دی.
وطن نه خبرېږم، وطن ته کله کله دغه کېږي چې زه نور تم ډېر تقدیر دا د آرمي والا چې زه سخت اپریشن شروع ځکه چې دا خدای دی عالم دی، د غریبانان دی، ټول خلک هغو ته سخت صفات دي، دنیا د زیاتره خلک په کار.
شاهنواز ترغزی، مشاد ریډیو، محمد ایجنسی.
مومندو کې پوځي عملیات د بیکوره شو خلکو ستونزې په دغه اړه شانواز راپور تاسو اوریده. او دغه شانتي په پاکستان کې د سرکاري هوایی شرکت پی آی اے ملازمینو هړتال دوام لري چې په نتیجه کې د مل دننه او بهر د 200 نه ډیر د جهازونو الوت اغیزمن شوی دی. په ایرپورټونو کې مسافر هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. زما همکار سراج ظهیر په اسلام آباد ایرپورټ کې د ځینې مسافرو سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورته ونیسو.
ډیر نه راغلم، ډیر ښه بس ریاست را دا تقریبا چې زموږ درېم ورځ یو ورځ په پېښور کې اړیلله او یو ورځ وس داشه او جو دا درېم ورځ نه نه بیا یې دا هم کینسل کو او سعودي ایر لاین نه دا غي پیسې خلا دا وسه پر نه ویندل دا غي بل ته کوشش کو په پیسې کې دا ولا ټول دنیا یې نشي دا ورنه په جلسونه دي وس دا خو نشو ویلې دا ولست پر لګیاو تر خپل ځان نه پرځه مونږ ته څه نه معلومې وي خپل ځان نه پرځه. ها بالکل ټول کو
مان اورنګزیب دي او دا سواد څنګه اوسیدونکو زړه دې روز سره راغلی مده ایرپورټ ته او دې راغلی نه نه زمونږ درې مرز دا خو روزار ګرځو جو کا په خور نه دلته رالو د دې جن اوس دلته کې مو دفترې بندې د دې نه روس به نه ټیکټ راغلی او بیا به هغه دا غزنه چې راځي او زمونږ د زین تقریبا د سوالې پورې 1700 روپے ټیکټ دی او تن او دا هغه زین بیا په خور پورې 100 باندې سره پاس لري 130 140 روپے دا هغه دی یو یو کس او بیا تاسو شپه یو کمره 500 روپے دا او خرچې کیندا دلته اسلام آباد 2500 روپے بیگا کمره غوښته کور والا پریشان ہے سر میں ٹیلی فون کرو جی دا سنگ چلے دا تاسو کم جائے منگ اسلام آباد کې ناز یو او دغه شان پیای والا ارتال ما پوری بچي بچي غل دین وس دغلا سره په خپل هم سر نشي لګولې جو ختمي وي سه مسله بکې نو
ز اسواد او دکیل کوچز مشکل ما مټه او راغره یوسف نوم دې راغره ما په خبر تا نو ډایرک جاز نوم هغه جاز چینه کینسل شو بیا لاړو په دفتر ته پرنو وی چې د کراچۍ نه او د کراچۍ نه بیا د پېښور نه کراچۍ د کراچۍ نه بیا چې نو ریاض کلاړو ساره رپورټ وی کینسل لې بیا غا دفتر واره وی چې تاسو لاړ شئ اسلام آباد عزی پدری بجې باندې به نو کراچۍ د کراچۍ نه بیا دغه ریاض درې ما ورځ میځ سره سره جرا سره وا هغه چې زمنګ نو ولې د هوټل باندې او په ډوډو فراق باندې په کرایا نو باندې هغه پې واره وی حالته کلاړ شه او دې خوراړ شه دغه سره موږ دې ته هریان یو د پې نسخانو کوزی او راځي یو سیټ خالی نه چلے مخ کی وای 25 پیسز بچے نو نسخانے کا وسی اتیا پیسد تے نو وسی وای ترکی لا ورکل پاکستان حکومت ورکل جی دا ترکی دا دا نسخان دا خراش از
زمانو مہدی شاہ دے از دا دیر حال نہ راغلے ما او دا سعودی پی اے کے مون ٹکٹو نہ کھڑو او چسان دا کور او توجو بس ول ارتال بیا ہوم پاتی کے دین نہ شوزے زم پ دا کی خروش کی ورزی لگی بل ٹکٹ ہم نہ شو کولے او چسان پی خبر تا راڈو من دریو گلو کو شپے پے ایئرپورٹ کے ناسو انتظار ہم کو بیا اج گنا اکا دو کے رال ٹکٹوں نہ وکڑو تا سو اسلام آباد تر اشی تا سو انشاءاللہ اج گنا لاڑ شی اور نور خبر ہو یو التا دل تا پی اے ہو یو شی او بس مولا دو کر اگڑن دل تر وکڑو ول تن بیگا دن نہ کڑیو انتظار کے دن ناسو ول وسم کار کی بیا ما کار ونا شو اخر دا وچ اس زان نہ مت پازا بو بار تا وزی او خپل غم کو نور ٹکٹوں نہ جان والے یو وسم دار 30,000 وانی سعودی ایئرلائن و اوستو دا کور نہ بار بار یاران دوستاں ہم تے فون کرے دا کور نہ کیگی پسان چل بل دار چ زمگا نور صداغه نشته کا زمو زه خدم شو زمو اس مو قرض ام کړه 3-4000 ریال نه یو بل نه راوتل خرچه ده پاره زمو خو کور نور وسایل نشته نم از ما کا شی ایش نشه نم کاروبار شه دغه غلطه و غټه جوالته کور وکړو کنه نور ایش نشته جو بس توبه غار اخرو کنه وسو اون د مر ایرلان او زمو د غریبان ور سره صداغه نشه احساس نو مون په دې سیمه ملک سکو شال زله خو دې ته وانی شي زبا د پیدا سعودي لور
پس 30 روپے باندې چای رو کوي او 70 روپے باندې پیپسی رو کوي په ایرپورټ کې نوستي خپل جوبه خرو کنه پینا نشته نور نور نوستي کنه پی
زو زمانو مزغر دے ازو د باجوړ جن سیم سلار زو دل تر اغلی ستو په خور کې لاړو په تم تاریخ پانا دا غینه پس په اتو په شپې په 2 بجې باندې دا غرا کو دا چې ټیکټ میکټ دا غمه لا کو چې سبا براشه هډا پیس تا غټ کم هډا پیس لري هغه لچ ورلو دا غینه پس بیره ته دا کو سار لري ولي ګلو دا ته بسم الله اسلام آباد تا او اسلام آباد نو تاسو باندې هبجه فلای دی چې اسلام آباد تر دل تم بس دا مشکلات لاول خور پر خودو نه رپورټ تا ابې جوړ پرې خو دا ته نن ورول نو بس چې ګرځې تر ګرځې دوه پی اے ولا د سره نوډ زمونږ څخه غنه کاوله به راغې نه پسو ایرپورټ نه نسلو د دې میډیا دې لري د وچې دل ته میډیا ولا ګرځې دل پر پد ایرپورټ دې مخې ته دا غې دې لري د وچې دنه کسان نه نستر او بس د شپې 12:00 پورې کېنه ولا به غولاړ پټ شو بس مونږ تر وته بس به څه کار نه کړو په 40,000 روپے باندې بل ټیکټ څنګه راوغستو سعودي ایرلاین ولا نو اوس بس هغه تور نه وځم پته نه کیږي چې هغه کې څه چلیږي خو کله شي غولاړ شي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
او سرزو د پولی هغه اړخ افغانستان ته چې چرته چې په جلال آباد خار کې د افغانستان د کابینه د وزیرانو یو کانفرنس پیل شوې ده که څه هم چارواکو د دې کانفرنس په اړه ډیر څه نه دی ویلې خو ویل کیږي چې په ټولنیز ډول به پکې د افغانستان پر انکشافي پروژو او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د هیواد امنیتی چارو د سپارل کېدو مسؤلیت په پراخستو خبرې وشي د دې په اړه نور تفصیل د جلال آباد نه نقیب الله متنوال راکړي
د افغانستان ختیځ په جلال آباد ښار کې د افغانستان د کابینې د ګڼو افغان وزیرانو په ګډون یو څو ورځنی کنفرانس پیل شوی چې چارواکي وایي موخه یې د افغانستان پر انکشافي پروژو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیت پر سپارنې بحث او خبرې دي. د افغانستان د مالیې وزیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال هم چې د وزیرانو په دې ډله کې ګډون لري وویل چې په دې کنفرانس کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران شامل دي. زخیلوال د کنفرانس په اړه ډېر څه ونه ویل خو زیاته کړه چې څو ورځې به دوام کوي او په ټولیز ډول به پکې د افغانستان پر انکشافي پروژو او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارل کېدونکي مسولیت پر اخیستو خبرې وشي.
د کابینې د یو زیات تعداد غړو سره دوه درې ورځې ناسته لرو. دلته عموما د افغانستان په انکشافي پروژو په 1499 کال کې د امادګۍ دپاره خبرې وتري لرو. همدارنګه لکه څرنګه چې په جریان کې سي د انتقال خبرې روانې دي، د انتقال لپاره زموږ امادګي و. په دې مورد باندې بحث کېږي نو خوشحاله یم چې
د مالیې وزیر زخیلوال دغه راز هغه خبرې رد او اوازې وګڼلې چې ګواکې افغان لوري ته مسولیت سپارل به ګران او ستونزمن وي. د ده په وینا ځکه افغانان تر بل هر بهرني پوه او مسلکي کس څخه په ښه ډول د خپلې خاورې په اړه ښه فکر او ظرفیت لري. په ننګرهار کې چارواکي د دې پیل شوي کنفرانس په اړه چې د تړلو دروازو تر شا روان دی ډېر څه نه وایي، خو باید ویل شي چې دې کنفرانس لپاره ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي او د افغان امنیتي ځواکونو ګڼې ګزمې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل کېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
جلال آباد کې تړلو دروازو شاته د وزیرانو کانفرنس د نقیب الله متنوال راپور تاسو ورده او اوس د صحت په اړه یو راپور او هغه دا چې شنه چی که یو خوا د چی حیثیت لري، خلک ته خوند اخلي، د هغې سره سره دا د صحت دپاره د روغتیا دپاره هم ځینې فائدې لري. اورو په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا راپور.
دا پاکستان او افغانستان په ګډون د شنو چایو مینوال په ټوله نړۍ کې موجود دي. د چین خلک د لرغونې زمانې نه د شنو چایو په ګټو پوه او د بیلابیلو ناروغو د درملنې لپاره به یې کاروله، لکه د سر درد او په خپګان کې به د شنو چایو استعمال کولو. یوه لیکواله نادین ټیلر د شنو چایو په اړه په خپل کتاب گرین ټی کې لیکي، په چین کې یې استعمال د دوا په توګه د 4000 کلونو راهیسې روان دي. نن هم آسیا او لویدیځ کې د شنو چایو په اړه سائنسی سیڑنی روانی دی چې دا ښکارا کوي شنه چای په سړو او ښځو کې د ستونې د سرطان امکان تر 80% کموي. د شنو چایو اجزا چې د کوم څخه دا جوړیږي د سرطان د خلیو وده ودروي. نه یوازې دا، بلکې د خرابو کولیسټرولو سطح هم کموي. د دې سربیره د جوړونو په دردونو، د زړه د مرضونو، د ناروغیو د جراثیمو په مخنیوي او د وزن په کمولو کې هم استعمالیږي. په شنو چایو کې ځینې داسې کیمیایي مواد دي چې د سرطان خلیې یا خو وشنی او یا وده ودروي او صحتمند بافتونه یا ټیشو ته نقصان نه رسوي. د تاریخ پوهانو په خبره په لرغوني وختونو کې د پېښور ښار مرکز کې سخانه بازار وو چې د اولس د ناستې پاستې او د کیسو مجلسونو ځای پاتې کېدو. د جنگ د جرأت او د مینې د داستانونو سره سره به په دغه ځای کې شنې چای هم څکل کېدلې چې تر اوسه په دغه بازار کې د چایو دوکانونه او د مسو لوی سماوارونه موجود دي چې پکې شنې چای خرڅېږي. یوه مېرمنه چې د شنو چایو مینه والدا وای چې دا ماشوموالی ناشنا چای سکی او خپل لور لای هم ور کوي.
زما نوم ملالی بشیر دی. زما شنې چای خداس دی چې مور اول د په فامیل کې د زما د کوښنیوالی شنې چای خوړلې دي. لکه د مازګر د خواڅه ار اور د مش په فامیل کې به شنې چای خوړل کېدی. د کورنۍ سره چې مور به مازګر راټولې د لوښنستلو به نو دا غ پاغه باندې ما عادت لیدلې دي او دا چې شنې چای زما په خپل په دا خوشیږي چې دا د صحت لپاره فائدہ مند دي. په دې طریقې باندې چې د دن مغړزګی چې د دې فسدل کې کومک کوي شنه چای او بل دا چې کله چې د چا د سینې خرابې وی لکه ساړه چې چا تور ورسېږي یا په یخ یا په توخه کې ور سره کومک کوي. ما دا اورېدل چې خو پر دې خبره باندې ما ریسرچ نه دی کړی نو د دې خبرې د پاره زه خپل د ځان د پاره او زه خپل لورته کله کله شنه چای ور کوم. زما ور چې د یو نیم کال د کوم وخت چې د دې توخه زیات سی کله کله او یخ یې وسینه نو بیا زه ورته شنه چای ور کوم. زه د دوه څخنیوالې
در څلور کاپ پورې شنه چای د ورځې خورم. که څه هم شنه چای او تور چای دواړه د یو کمیلیا ساینسیس په نامه د یو بوټی نه ترلاسه کیږي چې تلشین وي، خو فرق یې په تیارولو کې دی چې د تور چای په پرتله شنه چای ګټوره پاتې کوي. د کافی او د تور چای په څیر شین چای هم کافین لري چې خوب تختوي، خو د کافین مقدار پکې د تور چای یا د کافی عمر نه وي.
جی قدرمند اردن کو چې د چای خبره شوه، د قهوهانو خبر شوا د قیسو خبر شوا نو بیا د پیخور ذکر هم مخ تر ادي چې ډیر لوی تاریخي او کلتوري خار دی د پښتنو په دغه خار کې ګنشمیر تاریخي آثار دي چې د وخت چپو وهل دي اوس په دغه خار کې ځنې سیمې داسې دي ځنې تاریخي آثار داسې دي چې حکومت دغه د بیا ژوند کولو لپاره هڅه کوي په دغه اړه د غلام غوث راپور
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ادارې د سوري لاندې د یو پروژې د لارې په ځوان کول کې د زړو آثارو په اړه د اګاهۍ پروژه پیل کړې شوې ده د دې پروژې د سوري لاندې د پیښور د تاریخي ګورګټلۍ سره جوخ د یو مقامي سکول زده کوونکي ګورګټلۍ ته راوستلی شو او دوی د ګورګټلۍ سیل وکړو او د ګورګټلۍ د تاریخ نه دې زده کوونکو ځان خبر کړو چې د دې نه وړاندې ترې نه و خبر د دې پروژې د مخي او د ګورګټلۍ د تاریخي اهمیت په لړ کې د دغه پروژې ډایریکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل
دلته کې مونږ یوت اویرنس پروگرام شروع کړل د ایس ٹی سی سره ټوریزم کارپوریشن په مدد سره او ډایریکټریټ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز په مرسته باندې مونږ یوت اویرنس پروگرام شروع کړل دلته کې د پروگرام مقصد دا راځي پېښور آثار قدیم مونږ لږ هایلایټ کوو د کوم ینګ جنریشن دوسه کوم خپل دا آثار قدیم اسی شری دل تک گورګټره اسپیشلی خاص کدل تک مونږ 92 نه کودای کو لګي اور کلاجیکل کودای کو دا مونږ د ینګ جنریشن څخه شیر ګوښه د کودای مونږ ولې کو مقصد څه دا پېښور سونه جوړ خار دا نه یو لیوینګ سټی دا دل تک کودای دوران کې مونږ داسې ایویډنسز ملاو شوی تقریبا 2500 کالونه 2500 سال مونږ ته یو کنټینیوس یو پروفایل ملایوي کې دلته پہله انډو ګریک یونانین راغلی ولنا بعد بیا سنٹرل ایشین خلق رالو چائنا نه خلق رالو بیا اور پسی ہندو شاہی افغانستان نه خلق رالو مختلف ڈائنیسٹی دل تک حکومت کړه دا ادا مونږ لري خلکو ته پتہ نشه دل تک تک گورګټره ډېر تاریخی اهمیت څخه د پېښور کې بلکې نه پورا ساوتی شه جنوبی ایشیا کې یو واحد داسې ځای راشي الته کې دا یو لیونگ سٹی ورته مونږ انګریزی کې یو لفظ استعمالو لیونگ سٹی دا
گورګټلی ته راغلی زده کوونکو او د سکول میرمنو استادانو هم د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي دوی وایي
دا چې مخامخ ګورنمنت هایر سیکنډري سکول بیګم شابودین پرنسپل ما اور پرون دوره زبا کې ډاکټر عبدالسمد صاحب ماته ټلیفون باندې رابطه وکړل چې موږ دا اوپن کړی دی او موږ فرست انویټیشن سره سکول ته ورکو نو زه په دې ډېر خوشاله شوم ما پاکستان سټډیز پڑھاول والے ٹیچر سره دا شی ڈسکس ک نو ما سره تقریبا دا سات کې 12 ټیچرز اور راوند اباؤٹ 150 بشمان دی موږ دا ټیمپل فلحال کته دی دا انشنت کوا دا سکھ د زمانی هغه موږ تل
زه سیکنډ ایئر طالب یم او ډیر مونږ حیران لاړو پہلا ووم دس رزم جو کالج دے ہو یقین نہ رات لو چکل مس میں مون تو ویل چې مون زول دادا خیر مون سره جو پد نه مون تا اوس مون راغو دا وکت انسان حیران لاری شو ډیر خوشاله شو چې مون دل تو خل دی تاریخ باندې مون ته پتو لګی دا او نور زاده ګرځو مون خو دا ټیم پر دا باور د دې باره کې معلومات حالي شو دی کې دن لاړو دا کوه چې دی په هاني د دې باره کې راته دا معلوم شو او نور ګرځو ګورو
د یادونې وړ ده چې د زړو کلتورونو د آثارو د اګاهۍ دا پروژه د ګورګټلۍ نه پیل کړې شو او د دې نه پس د دې پروژې چارواکي د خیبر پښتونخوا د نورو کلتوري آثارو په اړه په ځوان کول کې د اګاهۍ اراده لري غلام غوث مشال ریډیو پېښور
غلام غوث د پېښور نه اوس د کرکټ د لوبې د مینوالو لپاره هم یو راپور د کرکټ نړیوال کپ لوبه به د فروری په 19 نیټه پیلېږي او ورته ټولې 9 ورځې پاتې د نړیوال کپ لوبې به چرته کیږي کومې لوبډلې پکې شامل دي په دې اړه د ګلایاز راپور چې د کرکټ نړیوال کپ په رسمي سندره پیلېږي
دا د کرکټ نړیوال کپ رسمي سندره وا د کرکټ نړیوال کپ به د فروری په 19 نیټه په هند سریلانکا او بنگلاديش کې پیلېږي د کرکټ نړیوال کپ هر څلور کال پسته کیږي لومبه د کرکټ نړیوال کپ په 1915 اویم کې په لندن کې شبې وو د کرکټ نړیوال کپ دا لسم ځل دی په 19 فروری نړیوال کپ کې به د کرکټ سورلس لوبډلې برخه اخلي دغه سورلس کرکټ لوبډلې به یو کم 50 لوبي کوي په لوبډلو کې پاکستان هند سریلانکا کینیا سویلي افریقا زیمبابوې بنگلاديش ویسټ انډیز کینیډا انگلینڈ، آئرلینڈ، ہالینڈ، آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کرکٹ لوبڈلی شامل دی۔ د لسم کرکٹ نړیوال کپ لپاره لوبډلی په دو گروپونو کې تقسیم کړی شوی دی۔ پاکستان په گروپ اے کې شامل دی۔ په لومبی پړاو کې بعد دواړو گروپونو کې شامل لوبډلی شپږ لوبي کوي او بیا بعد دواړو گروپونو کې بریالی شوی لوبډلی په کوارټر فائنل کې د یو بل پر ضد لوبه کوي۔ د لسم کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه به د اپریل په دویمه نیټه د هند په ممبئی سټیډیم کې کیږي۔ د لوبو لپاره هند، بنگلاديش او سریلنکا کې خصوصي انتظامات شوي دي۔ د لسم نړیوال کپ پرانست به د بنگلاديش بانگا باندو سټیډیم کې د فروری په 18مه نیټه کیږي۔ د لسم کرکټ نړیوال کپ لپاره د رسمي سندري کمپوزیشن د هند، بنگلاديش او سریلنکا نوموړي کمپوزر شنکر، احسان او لیو ورکړی دا۔ دا سندره په درې ژبو، هندی، بنگلا او سنهالا کې ویلې شوې ده۔
جیو کھلاڑی واہ واہ، جیو کھلاڑی واہ واہ، اڑے پڑے گھما کے، آرے پارے گھما کے، گتی گتم گھما کے، اڑچن کھڑچن گھما کے، جیو کھلاڑی واہ واہ۔
د لسم نړیوال کپ لپاره د هند نوموړي لوبغاړی سچن تندولکر خصوصي استاذ ټاکلې شوی دی۔ د کرکټ نړیوال کپ کې بریالي شوی لوبډلې تبا دیش لکه امریکایي ډالر انعام ملاويږي۔ د لسم کرکټ نړیوال کپ لوب لپاره پاکستان هم شامل وو، خو د امنیت لوجې په پاکستان کې کیدونکې لوبي هند، سریلنکا او بنگلاديش ته وړلې شوې دي۔ د پاکستان لوبډلې مشري به شاهد خان افریدی کوي او د 15 لوبغاړو اعلان هم شوی دی چې فاست بالر شعیب اختر او عمر ګل هم شامل دي۔ پاکستان به خپل لومبي لوبه د فروری په 13مه نیټه د کینیا پر ضد، دویمه لوبه به د 26 فروری د سریلنکا پر ضد، دریمه لوبه به د کینیډا پر ضد د مارچ په 3مه، څلورمه لوبه به د مارچ په 8مه نیټه د نیوزیلینډ پر ضد، پنځم لوبه به د مارچ په 16مه نیټه د زیمبابوي او اخیری لوبه به د مارچ په 19مه نیټه د آسترالیا پر ضد لوبوي۔ د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه لوبه چې د کینیا پر ضد با کوي د پېښور په وخت غرمه 1:30